د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سلام چې ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی بری ریډیو دی نن د نه هروس کال 2023 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده د وایس اف امریکا ډی وا په دې سارنه خبری خبرونه کې درته زموږ شلي ستړي مشوایم او اول تاسو په امرا ګرځومه د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا د ملګرو ملتونو د بشري امداد څنګ مشر مارټن ګریفتس ویلی د اقتصاد بدحالۍ د مخنیوي لپاره افغانستان په دوامدار ډول مالی مرستې ته اړتیا لري
د حکومت مخالف پیپل ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د امریکای ډیموکراسي غونډه کې د پاکستان ګډون نه کول د بهرنۍ تګلارې په کچه یو غلطي ګرځولې او ویلي پاکستان ته پکار دی د یو فورم څخه هم ځان جدا ونه ساتي د بلوچستان گوادر خار کې پرون بیا خزو احتجاج کړي دوی په گوادر کې د تیرې یوې میاشتې راهسې په احتجاج دوامي تحریک بلوچستان ته حق ورکړې په ملاتړ کې راوتلې دي شرطه کی تاسو وردل او غوښ شه د خبرونو تفصیل تا د ملګرو ملتونو د بشري امداد څنګه مشر مارټن ګریفتس ویلی د اقتصاد بدحالۍ د مخنیوي لپاره افغانستان په دوامدار ډول مالی مرستې ته اړتیا لري د وی وی سره مرکه کې ګریفتس ویل افغانستان سره د مالی مرستې لپاره به آینده هفته په واشنگتن کې د امریکایي مامورینو سره هم خبرې کوي افغانستان سره د پیسو د امداد پړه د ملګرو ملتونو چارواکي اویل وړاندې هم د پام وو چې د ژمي موسم به یوازې په بشري امداد تیر شي مونږ ته معلومه شوه چې دا یوازې بشري امداد به کافي نه وي مونږ ته زیات ضرورت دی د ملګرو ملتونو چارواکي افغانستان سره د مالی مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د هیواد زیاتېدونکو اقتصادي کړکیچ په محل د ډالر په مقابل کې د افغانۍ قدر نور هم غورځېدلې دي د کابل بازار بازار کې د دسمبر په 14 د یو ډالر بیا یو سل 25 افغانۍ او تل وړشوا چې تر اوسه داسې نه ولیدل شوې د ډالر قیمت صرف یو هفته مخکې د سل افغانۍ او نه ښکته د حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د امریکای ډیموکراسي غونډه کې د پاکستان ګډون نه کول د بهرنۍ تګلارې په کچه یو غلطي ګرځولې او ویلي پاکستان ته پکار دی د یو فورم څخه هم ځان جدا ونه ساتي د دې نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو پاکستان به د امریکا او چین ترمنځ د سړې جګړې برخه نه جوړیږي خو غواړي د دوی ترمنځ اختلافات او فاصلې ختمولو کې خپل کردار ولوبوي اسلام آباد کنکلیف 2021 نومې غونډې ته وینا کې چې موضوع یې و پرمنا او خوشحاله سویلي آسیا وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې صورتحال یو نوې سوړ جنگ اړخ ته روان دی او بلاکونه جوړیږي د زیاته کړه چې پاکستان باید خپل ټول هڅه وکړي چې د دې بلاکونو جوړېدو مخه ونیسي او موږ باید د کوم بلاک برخه نشو د بلوچستان په گوادر خار کې پرون بیا خزو احتجاج کړي دوی په گوادر کې د تیرې یوې میاشتې راهسې په احتجاج د عوامي تحریک بلوچستان ته حق ورکړي په ملاتړ کې راوتلی وو د دې تحریک برخوال د یو کم دیرشم ورځو راهسې په احتجاجي پړلت ناشتي د پړلت مشر د جماعت اسلامي بلوچستان جنرال سیکرټري مولانا هدایت الرحمن کوي په گوادر او جیونی کې د ناقانونه ښکار بندیز ایران سرحدي پوله باندې تجارت کې اسانتیاوي په گوادر کې د امنیتي ځواکونو د چیک پوسټونو کمول او نورې نلسې غوښتنې د احتجاج کوونکو لري حکومت وايي غوښتنې جایز دي او ورسره یې منلې دي خو د احتجاج مشري کوونکو مولانا هدایت الرحمن ویلي چې تر څو په عملي توګه زموږ غوښتنې ونه منل شي موږ به احتجاجي پړلت نه ختمو په بلوچستان ایالت کې د ګولیا دوشنبه پر ورځ د پولیو ضد د کال آخرینی کمپاین پیل شوی او په ټولو ضلعي مرکزونو کې د کمپاین پرانستا شوی او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوی دي د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر حمید الله ناصر په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا تر 23 لکه ماشومان ویکسین کیږي او ماشومان ته به د وټامین ای څاڅکي ورکول کیږي د ای سی او مشر په وینا د یاد کمپاین لپاره یو لزر اتیا ټیمونه جوړ کړی شوی چې کور به ګرځي او کمپاین به کوي چارواکو ویلي د پولیو ټیمونو د ساتنې لپاره پولیس لیویز او ایف سی ځواک سرتیري په ځای کړی شوی او به د امنیتي سرتیرو به ټیمونه کومې سیمې ته نه لیږل کیږي په بلوچستان ایالت کې د پولیو د ساتو کمپاین په داسې حال کې روان کړی شوی چې په خیبر پختونخوا کې د کمپاین په محل د ټیمونو په ساتنه مامور امنیتي سرتیرو باندې وژونکي بریدونه شوي دي په پاکستان کې د بشری حقوقو سازمان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ سرګندونی او غوښتنې د پاکستان د آئین او قانون لاندې وي، خو بیا هم ورته په پاکستاني میډیا کې ځای نه ورکول کیږي، کومه چې د اندېښنې وړ خبره ده. پی ٹی ایم د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې یو ولسی غونډه کړې چې پکې یې د غورځنګ د بندیوانو غړو د خوشي کولو، بېدرک کسانو معلومولو، پزمکو کې د خفو ماینونو پاکولو سره په پاکستان او افغانستان کې د تلپاتې امن غوښتنې کړې دي. دغه غونډې ته چې د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پښتونخوا سازمان مرستیال مشر اکبر خان ورغلی وی وی ډی سره په خبرو کې ویلي، په دغه غونډه کې د عدم تحفظ یا امنیت د نشوالي غوښتنې وشوې چې د دې اجازه آئین او قانون هم ورکوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د بشری امداد څانګې مشر مارتن ګریفتس ویلي د اقتصاد بدحاله د مخنیوي لپاره افغانستان به دوامدار ډول مالی مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو چارواکي افغانستان سره د مالی مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د هیواد زیاتېدونکو اقتصادي کړکیچ په مهال د ډالر په مقابله کې د افغانۍ قدر نور هم غورځېدلی دی. نور حال په د ډیوا همکار شعیب زاده نه اورو.
افغانستان سره د پیسو د امداد پړه د ملګرو ملتونو چارواکي ویلي وړاندې دا پام وو چې د جمی موسم به ایوازې په بشری امداد تیر شي. موږ ته اوس معلومه شوه چې دا ایوازې بشری امداد به کافي نه وي، موږ ته زیات ضرورت دی. د ملګرو ملتونو چارواکو افغانستان سره د مالی مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد زیاتېدونکو اقتصادي کړکیچ په مهال د ډالر په مقابله کې د افغانۍ قدر نور هم غورځېدلی دی. د کابل په آزاد بازار کې تیر ورځ د یو ډالر بیا 115 افغانۍ ته لوړه شوه چې تر اوسه داسې څه نه و لیدل شوي. د ډالر قیمت صرف یو هفته مخکې د 100 افغانۍ نه ښکته و. د کابل د زر مبادله مشهور بازار سرای شهزاده د صرافانو یو مشر محمد طاهر قیومی راټس خبري ایجنسی ته ویلي چې ډالر د بازار نه ورک شوی دی. ګریفتس ویل په افغانستان کې د ډالر د نشوالي مخنیوي د کرنسی د تبادله د لارې کېدل شي او په کار ده چې په دې لړ کې نظام زی په زی کولو ته زر حتمی شکل ورکړي شي. نو موړي زیاته کړې موږ ته په کار ده چې د ملک نه بهر د ډالرو په زی کرنسی افغانیو کې د تبادله اسانتیا برابر کړو. هغه ویل په کار ده چې د افغانۍ د تبادلې دغه سهولت د اعتماد وړ دوامدار او پاینده کې زیاتېدل شي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د حکومتي اخراجاتو زیاتره برخه د بهرني امداد نه پوره او غیر ملکی امداد د افغانستان د بجټ 15% او د مجموعي قومي پیداوار 20% برخه و. ریپورت وايي د اگست 15 په افغانستان د طالبانو د واکمنې دونه پس افغانستان سره نړیوال امداد ځنډول شوې ده او په هیواد کې لکه د تعلیم، صحت او بجلی په شان بنیادی سہولتونه هم په منفی ډول متاثر شوې دي. په ملک کې ګرانی زیاته شوې او د بنیادی ضرورت شیان د عام افغانانو د وسنا وتلې دي. د ملګرو ملتونو د بشری امداد د څنګ مشر ویل په افغانستان د مرستې عملیات چلولو د لپاره پیسې په ملک کې نشته. پاینده کال کې د 3 میلیونه نزیات افغانانو سره د مرستو د پاره ملګرو ملتونو د 3.4 بلیون ډالرو مالی پنګي غوښتنه کړې ده چې د ادارې د پاره تر ټولو لوی انساني بحران دی. د دسمبر په 28 نیټه به ګریفتس په واشنگټن کې د امریکای خارجه وزیر یا سیکرټری اف سټیټ انټونی بلنکن سره ویني. هغه ویل بلنکن ته به دا پیغام ورکړي چې ملګرو ملتونو ته ورکړې شوې پیسې به د طالبانو په لاس نه ورځي. نوموړي زیاته کړې موږ کانګرس ته هم دغه پیغام ورکول غواړو چې د افغانستان ولس ملاتړ ته ضرورت لري او دوی ملاتړ د طالبانو سره ملاتړ نه دی، دا د افغانستان د ولس ملاتړ دی. دا دوه مختلف سيزونه دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي افغانستان سره د مالی مرستې لپاره داسې نظام ځای پر ځای کول پکار دي چې د امریکای د بندیزونو خلاف ورزي و نه کړی او د افغانستان اقتصاد هم بیا بحال کړی شي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي یو د حوصله ډک کار ورلد بانک د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې مرستندوی ملکونه راضي شوي د افغانستان د بیا ودانولو د پنګینا 280 ملیون ډالر ورکړي شي. په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه پس ورلد بانک دغه پیسې ودرولې وي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه پس ګرافټس لومړی لوړ رتبه نړیوال چارواکیو چې د ستمبر په میاشت کې د افغانستان دوره وکړه او د ملګرو ملتونو د امدادي کار د جاري ساتلو په شرایطو یې د طالب چارواکو سره خبرې وکړې.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voa_diva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. حکومت مخالف پیپل ګوند مشر بلاول بټول زرداری د امریکای دیموکراسي غونډه کې د پاکستان ګډون نه کول د بهرنۍ تګلارې په کچه یو غلطي ګرځولې او ویلي پاکستان ته پکار دی د یو فورم نه هم ځان جدا و نه ساتي. د دې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو پاکستان به د امریکا او چین ترمنځ د دواړو ګټو قوتونو ترمنځ د سړې جګړې برخه جوړ نشي. د سیډونکو هم وینا ده چې د امریکا او چین ترمنځ پاکستان ته به طرف پاتې کېدل به ګټه وروي. اسلام آباد نه د ریوا خبریاله رابعه پیر په نور حال باندې کې
د حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د امریکا دیموکراسي غونډه کې د پاکستان ګډون نه کول د بهرني تګلارې پر کچه یو غلطي ګرځولې او ویلي
هم ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی فورم سے محروم رکھے یا
مش پدا سے حال کی نہ یو چھ دیو فورم سخا جدا و جان وساتو کچری چو کے اعتراض لری نو مش پر دغه فورم د اتحادیانو هم خبره کولی سوم د روان دسمبر د میاشتې پر نهما او لسمه نیټه د امریکای صدر لاړه را جوړ سوی دو ورځنی ورچوال سمیت کی د پاکستان په شمول سل سخه زیات هوادونه وربلل سوی و خو پاکستان انکار کړی و او چین په دغه غونډه کې نو ور بلل سوی. د پاکستان په دغه دیموکراسي غونډه کې ګډون نه کولو پریکړه چین ته د بلنی نه ور کولو سره تړل کیږي. د چیډونکو وینا ده چې امریکا او چین ترمنځ پاکستان ته به طرف پاتې کېدل به ګټه ور وي. د پاکستان په خوانی سفارتکار نجم الدین شیخ وایي
پاکستان نے محتاط سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے.
پاکستان یو محتاط لار خپل ولو حسا کھڑے دم پاکستان سمیٹ کی گردون سخا انکار کھڑی او ور سره دا هم ویلی چې د امریکا سره اړیکی ساتر لغاړي د دې اسباب دادی چې د پاکستان په اقتصاد کې د امریکا یو مهم رول دی. د پاکستان صادرات چن سخا زیات امریکا او غربي نړۍ سره دی. یورپ بازارونو ته رسیدو د پاره چې پاکستان د جی ایس پی پلس سټیټس غواړي نو په دې کې هم د امریکا مداخلت تم. نو په داسې حال کې پاکستان نسی کولی چې د امریکا څخه سترګې پټې کړي او یوازې پر چین تکیه وکړي. پاکستان ته د امریکا ضرورت دی او د چین سره هم لوستامه لري. د دې څخه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو پاکستان به د امریکا او چین دوه غټو قوتونو ترمنځ د سړې جګړې برخه نه جوړیږي. وزیر اعظم عمران خان تیرو ورځو کې د پاکستان په سفر راغلي د امریکایي سنټرانو ډلې سره لیدنه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری ناورنده مخنیوی د پاره پکار دی دواړه هوادونه اړیکی مضبوطه کړی. د مشرانو په دغه غونډه کې ګډون څخه وړاندې د پاکستان لاړه خخور سوی یو بیان کې د ګډون په اړه څه نو ویل سوی خو دا خبره سوی وای چې په راتلونکو څه مناسب وخت کې به د واشنگتن سره خبرې وکړي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلای او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa_diva. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بلوچستان په گوادر خار کې نن بیا خزو احتجاج کړي. بلوچستان ته حق ورکړي تحریک للوري پرون یو کم دیشه مرزوم احتجاجي پرلت ناست وو. د پرلت مشر د جماعت اسلامي بلوچستان جنرل سیکرټري مولانا هدایت الرحمن کوي. په دې اړه تفصیلي رپورٹ د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی باندې کوي.
السلام علیکم. د گوادر شار د فوټبال سورګ دل میدان دی په سلګونه شجنه پر احتجاج دی. دوی په گوادر کې لاتیرې وی میاسي پر احتجاج د عوامي تحریک بلوچستان ته حق ورکړی په ملاتړ کې راوتلې دي. وای نارینه پر احتجاج دي نو دوی هم د هغوی په ملاتړ کې راوتلې دي. د دوی په خبره چې د تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن چې کومې غوښتنې دي هغه د حکومت ورسره ومني. نومبر په گوادر کې پرلت پیل کړی. پرلت وهن کې د گوادر او جیونی په اوبو کې د لویو کشتیو په واسطه د ماهیانو د شکار بندول، له ایران سره پر پوله په تجارت کې اسانتیاوي جوړول، او پر پوله د اف سی ځواک پر ځای پولیس او لیوی ځواک ته اختیار ورکول، په گوادر کې د امنیتی پوسټو یا چیک پوسټونو کمول، د منشیاتو اډې ختمول، د چین او پاکستان ترمیان د سی پیک په نامه د عربونو روپو په پروژه کې و گوادر شار ته اولیت او ځای خلکو ته پکې نوکری ورکول غوښتنې لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تحریک د یوې غوښتنې په اړه پر خپل ټویټر لیکلی، ما د ماهیګیرو د جایزو غوښتنو نوټیس اخیستی دی. په ناقانونه توګه د ماهی نیونکو پر ضد به سخته کاروایی کیږي او زبه د بلوچستان له وزیر اعلی سره هم خبره کوم. د تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وډی واته وویل د عمران خان د دې بیان هرکلای کوي، خو په خبره چې
امید رکھتے ہیں،
امید لرو چې د گوادر د پلت ټولی غشتنی به هغه په سنجیدګی سره واخلي او د وزیر اعظم د نوټس له خستلو سره به دغه غشتنی په عملی شکل کې ووینو.
اور یہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس کے بعد پریکٹیکلی طور پر عمل درآمد ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے.
د بلوچستان د پلاننګ او ډیولپمنت ایالتی وزیر ظهور بلیدی ورسنه ته په وینا کې ویلي چې د پلت کوونکو له غشتنو سره سم یې په ناقانونه توګه د ماهیو ښکار کوونکي لاس کشتۍ نیولې او د هغو پر ضد یې مقدمه درج کړي. وای د بلوچستان له پنځو لویو سړکونو څخه یې یو اویا چیک پوسټونه لري کړي. د ظهور بولیدی په خبره یوازې اوه ضروري چیک پوسټونه یې پرېښي دي. له ایران سره پر پوله یې د ټوکن سیستم ختم کړی او نرمي یې جوړه کړې او په گوادر کې یې د شرابو درې دوکانونه تړلې دي. د بولیدی په خبره د پلت کوونکو نورو غوښتنې به هم عملي کوي، خو مولانا هدایت الرحمن وای که ټولې غوښتنې په پوره توګه عملي نسی نو خپل احتجاج به نور هم غزبی. حفیظ اللہ استور شیرانی، وی او اے، ڈیوا، گوادر.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مدبواتو هم کتلے او اوریدلے شئی. ویب پانی پتا دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے. پاکستان کے بے درک اضافی مدثناروں قضی اور ونے پوخت اسلام آباد ہائی کورٹ تر قاضی اثرمن اللہ ویلی دی دخل کو پزور بے درک کول ذمہ وار حکومتی مشران دی اول نہ دے حکومتی مشرانو یا چیف ایگزیکٹو بان آرٹیکل شپگ دی ولے گولی شی. دا پاکستان دستور تر مخ آرٹیکل شپگ د غدارے په حق لدی. تفصیلی رپورٹ پہ دا اسلام آباد نہ دیوا خبریال اورنگزیب خان وړاندې کئ.
پاکستان کے بے درک خبریال مدثنارو د قضی اورن په وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اتر من الله ویلی دی د خلکو بے درکه کې دوه ذمہوار حکومتي مشر یا چیف ایگزیکټیو وی او ولینا د بے درکه ترانو په معاملې ټولو مشرانو باندې آرټیکل شپږ ولګولې شي. د پاکستان دستور کې آرټیکل شپږ د غدارې په حق لدی. وړاندې اسلام آباد های کورټ امر کړی وو د 10 دسمبر بے درکه صحافي مدثرنارو د عدالت ته وړاندې کړی شي، خو عدالت ته سرکاري وکیل یا اټرنی جنرل آف پاکستان ویلي دي په 9 دسمبر وزیر اعظم عمران خان د مدثرنارو فامیل سره ملاقات کړی دی او دوی نه دی پوها چې مدثرنارو داسې څه کار کړی وو چې بے درکه کړی شو. د دې په ځواب جسټس ادر مین الله ویلي دي ریاست دننه د بل ریاست وجود نشو برداشت کولی او ریاستي مشران د خلکو بے درکه کولو ذمہ وار دي، ولې نه د شرم یوزه یا حال اف شیم جوړ کړی شي او ټولو مشرانو تصویرونه په دې کې ولګولی شي. اټرنی جنرل په ځواب کې ویلي دي دلته چې خلک ریټایر شي نو بیا کتابونه لیکي او په فخر وای څنګه یې خلک بے درکه کړی وو. یاد دیوی پخوانی پوزی مشر پرویز مشرف خپل کتاب کې منلی وو ریاستی ادارې د خلکو بے درکه کولو کې لاس لري. اټرنی جنرل دا خبر هم کړی ده ځینې مسلې عدالتونه نشي حل کولی او څنګه ایران کې د جبري گمشودګانو پر ضد خلک راوتی وو که دغه شان پاکستان کې هم راوځي نو کېدی شي دا مسله حل شي. په ځواب کې چیف جسټس وینا وا که چیرې ذمہ وار تنان معلوم شي نو عدالت به هم د دوی علاج وکړي. مدثر نارو کال 2013 خیبر پختونخوا کاغان سیمه نه به درک کړی شوی وو او تر اوسه نه د معلومه چرته او چا سره دی. په عدالت کې یو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم چې خپل هم یو ځل سیکورټی ادارو لخوا به درک کړی شوی وو ویلي دی د بنیادی بشري حقوقو سرغړونو ذمہ وار وزیر اعظم او د دې کابینه ده. وروستو ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت کرنل انعام الرحیم ویلي دی چې عدالت کې حکومت دا دریز دی چې به درک تننو مسئلہ ختم ہو تو پارا با قانون سازی کبھی.
اگر کوئی آدمی الزام لگائے مقدس اداروں پر کہ انہوں نے اٹھایا ہے اور ثابت نہ کر سکے تو پھر کاروائی جو ہے اس بندے کے خلاف ہوگی.
کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم وئی مجوزہ قانون ترمخ سوک دا چابے درکتن شکایت کبھی نور باندے بلازم وی دا ثابت هم کری او کنه کوي نو ورته به سزا میلاویږي. نو د دې وخکاره مطلب همدغه شو چې دا قانون به خلکو خلاف استعمالیږي. عائشه منصور جنجوا چې به درک تنن رهایت لپاره کار کوي وای د وزیر اعظم لخوا یوازې مدثر نارو فامیل سره ملاقات د مسلې حل نه دی.
بلوچی سندی پښتون او پنجابی بہت زیادہ نمبر میں تعداد میں لوگ ہیں کیسز ہیں جو ابھی بھی لاپتہ ہیں.
دوی وای د زرګونو پښمیره پښتانه بلوچان او سندیان به درک دي دا وی د پاره وسوک आवाज پورته کوي. راولپنډ اسلام آباد یونین اف جنرلز لخوا حنیف رحمان وی د خلکو خصوصي توګه صحافیانو به درک کولو او په دوی تشدد کې اضافه موجوده پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې شوې ده. حنیف رحمان وی
د موږ کوم د سکیورټي ادارو په حوالہ باندې کوم تاثر دی هغه زیات خنه دی. دا ویل کیږي چې په حکومت هم د سکیورټي ادارو د فشار د لاندې چې دا کاروای نه کوي او بعض اوقات سکیورټي ادارې براه راست هم په دې معاملاتو کې انوالو دي. تاسو کتل چې په اسلام آباد کې اوس خلک د صافیان هغه اغوا شول په هغه تشرید وشو په پاکستان په مختلفو علاقو کې چې دی هغه اوس هم صافیان دي چې هغه میسنګ پرسنس دي هغه پټ شوي دي. هغوی هیڅ پته نه لګي.
پاکستان کې اکثر له په پوز دا تور لګي د خلکو په زور به درک کولو کې لاس لري خو پوز دغه تورونه ردوي او وایي زیاتره به درک تنان خلق دی چې تر هغه تر تنظیمونو کې شامل شوی دي او اکثر له پاکستان نه بهر هم دي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. مرکزی بانک سٹیټ بانک وایي د وړو کاروبارونو لپاره د وړو قرضو حصول یې آسان کړي او هغه تحریری ډیکلریشن او کریډیټ انفارمیشن رپورٹ شرطونه په دې خیال واپس اغستی دي چې وړو قرضو ترلاسه کولو کې مشکلات راکم شي او کاروباری حل ولزلو ته دوام ملاو شي.
په خیبر پختونخوا کې د وړو کاروبار کوونکو سمال اینڈ میډیم انٹرپرائزز پخوانی مشر سجاد خان وایي مرکزی بینک اعلان خو وکړي خو بیا کاروباری او مایکرو فائنانس بینکونه زیات تر خپل پالیسي عملی کوي. کال 2015 کې مرکزی بینک کریډیټ بیورو یو قانون راوړل و چې پکې د 1.5 روپې نه زیاتې قرضې ترلاسه کولو د لپاره ادارې ته کریډیټ انفارمیشن رپورت ورکول و چې هغوی د بل کوم بینک څخه قرض نه د ترلاسه کړي او دا چې د قرضې اخستونکي به هغه ټول شرطونه عملي کوي. مرکزی بینک وایي دا طریقې کار اوس آسان کړی شوی دی او مایکرو فائنانس بینکونه کولی شي چې په خپل د دې لپاره طریقې کار جوړ کړي. مرکزی بینک وایي د دې بنیادی مقصد دا دی چې په ملکی کچا بیروزګاری او غربت رقم کړی شي او تجارتی حلو زلو ته دوام ملاو شي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د ګرانیل عملا د خلکو ژوند ګران دي او دا چې په ملکی کچا بیروزګاری هم ورځ تر بلې زیاتیږي.
چې ډېر خلکو ته مایکرو فائنانس راشي او ډېر خلک دغه فائدې چته کی دغه سره بزنس او اکنامیک اکټیویټیز کې اکسلریشن تیزی راځي شي. دغه سره کوپرس کا دای چی ډیمانډ شي واقعي د مختلفو شجنو په انفلیشن باندې هم دغه اثر په وټیم شي او کوپرس کا دغه بزنس اکټیویټی سره پروډکشن لاین مضبوط شي سپلای لاین مضبوط شي او سپلای هم شي واشي نو به دغه احتمال چې کم دی د انفلیشن د سیوا کېدو د ګرانوالي نه هغه کمیدې شي.
مرکزی بانک وایي روان کال د اپریل اپریل نه تر جون پورې په وړو قرضو تر لاسه کولو کې 15.8% اضافه شوه ده او په لومبي ځل د وړو قرضو اخستونکو تعداد د 80 لک نه زیات شوه دي. بانک وایي تیر مالی کال 2000 په اخیری درې میاشتو کې 355.5 اربع روپۍ د وړو قرضو په مت کې ورکړی شوه دي چې پکې زیاتره شخصي مایکرو فاینانس بانک، موبایل لینک، خوشالي بانک او اخوت اسلامک مایکرو فاینانس بانک ورکړی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی اوس وخت شوه دی سیمیزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې.
په پخوانو قبایلی سیمو کې د فوجي کارروایو د پاره د فوج په اچولو دغلته ډیجیټل ازادي په دفاعي خطره کې بدله شوې ده او هم په دې دلیل پخوانو قبایلی سیمو سره د ډیجیټل په اسانو ورکولو کې د فرق سلوک راخسته شوې ده. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو لیکوال سید عرفان اشرف یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پخوانو قبایلی سیمو سره د ډیجیټل اسانو په ورکولو کې د فرق سلوک. په دې موضوع د حکمران ډلې د نامتو سټو ګزموزی یا غیر واضح بیانونه د غیر اعلانیه ډیجیټل پالیسۍ ثبوتونه دي. وزیر اعظم عمران خان پر روان کال کې د وزیرستان د خپلې دورې په موخه خپل یو تقریر کې ویلي وو چې زه په تاسو زیرې کوم چې د نن نه به دې علاقه کې د 3G او د 4G انټرنیټ اسانه چالو شي. وزیر اعظم خپل دا اعلان د وانه خار په یو قلابند سیمه کې یو دستوري تکړه وو. د وزیر اعظم په دې اعلان دغه دستوره کې ناس قبایلی زلمی په جوش کې راپورته شول او د پاکستان زنده باد ناری یې اوهلی. خو د دوی دغه خوشحالي ډیر زر هغه وخت ختم شوه کله چې وزیر اعظم عمران خان د ډیجیټل ازادي دفاعي خطرو سره اوتړله. وزیر اعظم هم په دغه تقریر کې خبرداري ورکو چې هندستان په دې کوشش کې دی چې د پاکستان زلمې کول د پاکستان خلاف علمسي او هم دغه وجه ده چې دې سیمه د 3G او د 4G سره قسمه ورکیدونکو اسانه تر هغه هم استعمالولې شي. مضمون لیکي چې عمران خان عمدہ شان یو لوز دو کال وړاندې د خیبر د دورې په موخه هم کړی وو خو دغه لوز هم پوچ ختلې وو. په پخوانو قبایلی سیمو کې خلک د کال 2014 نه د هغه وخت نه د انټرنیټ د بحاله په تمه ناشتي کله چې په دغه علاقو کې د فوج د ضرب عزب کارروایی شروع کړې شوې وه. د فوجي کارروایو د لاسه د قبایلی سیمو ډیر قبایلی زلمی د ملک په نورو برخو کې اوسیږي. دوی دغلته تعلیمي ادارو کې خپل نمونه درج کړی دي خو چې کله دوی خپل کور کلی ته راواپس شول نو دوی ته معلومه شو چې دوی له خپل تعلیم جاری ساتل ګران ده. د کورونا وایرس د لاسه د هر قسمه زیست روزګار د بندیدو له سببه دوی نه خپل آسټلونو یا ډیرو کې پاتې کېدل شول او نه د انټرنیټ د نش د لاسه په خپل کورونو کې خپل تعلیم جاری ساتل شو. د دې حالاتو د لاسه د 100,000 الکانو او جنکو طالب علمانو تعلیم اغیزمن شو. ډیرو نه داخلي لاړې او ډیر په امتحانونو کې کیناستل شو او هر سی بیا د سره شروع کړ. په کال 2018 کې د 25 قبایلی طالب علمانو یو ټولی هغه چارواکو سره د خپل تعلیم په مسله خبرې وکړي چې په سیمه کې د امروزه زیست روزګار د نگرانۍ کار ورته سپارل شوی وو. دغه چارواکو کې زینو چارواکو طالب علمانو سره شبو خپل خبرونه د خیبر ایجنسی کمانډر هم خبر کو. خوای چې متعلقه کرنل طالب علمانو ته خبرداري ورکو چې د انټرنیټ د بحالۍ خبره هېره کړي. دان خپل مضمون کې لیکي چې طالب علمانو د انټرنیټ د بحالۍ د خپل مطالبي په حق کې د پیښور د پریس کلب په وړاندې د احتجاجي پرلت غزول نیت وکړو خو د پریس کلب دننه او بهر په زور د اوچت کړې شو او غایب کړې شو. خپلوان او وارثان په دومره لوی شمیر کې راجمو چې قبایلی طالب علمانو خپل احتجاج پینډه کې د جی ایچ کیو په وړاندې د کول فیصله وکړه او اخر د یو نامتو صحافي په مشرای کې د قبایلی طالب علمانو جرګې د فوج سر لخکر سره په جی ایچ کیو کې ملاقات وکړو. خو په قول د جرګې د طالب علمانو دوی سره د فاټا د علاقو په نورو سیمو کې د شاملولو، صوبایي اسمبلی کې د فاټا د نشستونو په زیاتولو او ان اف سی ایوارد کې د 3% حصے ورکولو په موضوعګانو خبرې وشوي خو د انټرنیټ مطالبه د ایجنډې نه وشته شوی و. مضمونګار لیکي چې د دې مطلب دا شو چې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ اوس هم د ملک د سلامتیا د پاره خطر تصور کیږي. سید عرفان اشرف، ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې په فاټا کې تکنیکی فرق روا ساتل په نورو الفاظو کې نه یوازې د 1 کروڑ پښتنو د 3G او 4G انټرنیټ اسانونه محروم ساتل دي، بلکې دا د دې پښتنو او خصوصا د پښتنو الکانو جنکو طالب علمانو د تعلیم حاصلولو د وخت د خوري ایری کولو او دویله د اجتماعي زیان تاوان د ورکولو یو د دانشته پالیسی ده.
دا د وایس اف امریکا